قلمونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مازیګر شپږ بجې شوې. د خبري مجلې ته مو ظفر د سیال د تای روشن د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. په تاجکستان کې یو شمېر دولتي سرچینې وایي د افغانستان د پخواني پوځیانو په ګډون په لسګونه افغانان د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د راپور له مخې دغه افغانان د افغانستان پولې ته څیرمه د خلتان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تېره اونۍ د تصفیې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د تاجکستان چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ځینو سرچینو پرون پنجشنبه دغه راپور تایید کړی دی. ویلي دي له ځینو توقف شو سره وسلې هم انیول شوې دي او دوی پلاسمین دوشنبه ته لیکدول شوې دي. دا معلومه نه ده چې دقیقا څو کسان نیول شوې دي، خو په روستیو کې په پاکستان کې هم پر افغان وګړو فشارونه زیات شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په دوبۍ کې د متحده عرب اماراتو د دولت د رئیس له سلاکارانو سلاکار انور قرقاش سره په افغانستان کې پر ګډو خبرې وکړې. خغلی ویسټ تیر شپه په خپل ټویټر لیکلی دی د افغان خوځو انجونو حقونه ته په خپل تعاملاتو کې نوموړیتوب ورکوي. هغه ویلی دی چې د اماراتو لپاره د اصول مشرتابه ستاینه هم کړې ده. هغه هیله ښودلې ده چې د افغانانو ملاتړ لپاره د متحده عرب اماراتو او متحده ایالاتونو همکاري دوام وکړي. توماس ویلی دی چې له تیرې سشنبې چې تر نن پورې د برېټانیا او اماراتو پر سفر وتلی دی، هغه ویلي چې د افغانستان پر مسایلو به له چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت په یوه نوې پروسه اعلان کړې ده چې له مخې افغان وګړي کولای شي خپل مشروط ازادي یا لنډمهاله استوګنه تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي. د وزارت پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې ویل نوې پروسه ساده شوي او لګښت تر باندې ناراضي او پر شرایطو برابر کسانو ته د دوه کرون لپاره د مشروط ازادي یا استوګنې د تمدید امکان برابروي. د کورنی امنیت وزارت ویلي دی افغان وګړي که پر شرایطو برابر وي حڅول شوې دي چې په امریکا کې د دایمي استوګنې موقف خپل کړي. تر دې مخکې هغه افغانانو ته چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول وروسته امریکا ته تللی او اندېښنه درلودل چې لنډمهاله ویزې دي چې دوه کاله وخت لري په ختمېدو دي او دوی خپل برخلیک ته تشویش درلود. د اوکراین اس بي یو امنیتي سرویس وایي هغه ټلیفوني اړیکې رادیابي کړي ده چې د کاخوفکا د بند په نړیدو کې د روسي پوځیانو دخل تاییدوي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې نن جمعه په خپل ټلګرام داسې یو غږیز پیغام خپور کړی دی چې پکې د بند نړیدل د یوې خرابکاري ډلې لخوا تایید شوي او هدف یې د اوکراین په پوځ کې د ګډوډۍ رامنځته کول ښودل شوی دی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه غږیز پیغام نه دی تایید کړی. په دغې غږیز پیغام کې روسي سرتیری وایي اوکراینیانو دې بند ته زیان نه دی رسولی، بلکې دا د یوې خرابکاري ډلې کار و. روسیې د تېرې میاشتې راهیسې پر کیف او د اوکراین په نورو برخو هوایي بریدونو ته زور ورکړی کړی. او اروپایي ټولنې د اساسي قانون اداره وایي د دې ټولنې غړي باید د اوکراینی کډوالو دایمي منلو ته چمتو شي. د ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون د اتریش په پلازمېنه ویانا کې خپور شو، ویل چې له دې کډوالو سره چې اکثرې ښځې او ماشومان دي سمدستي باید مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د 2022 کال د فبروري له وروستۍ ورپه دې خوشاو خاته میلیونه او درې لکه اوکراینیان له خپل هیواد وتلي دي چې له دې ډلې څخه څپاندې 15 میلیونه د روپۍ ټولنې په څو هیوادونو او سویس ناروی کې په موقتی ویزو ژوند کوي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې مجله کې درته د مطالب لرو. ملګرو ملتونو د طالبان لخوا د محلي سنفونو د بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اچولې طالبان دغه سنفونه بندوي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. د تاجکستان چارواکي وایي چې د افغانستان پولې ته څیرمه افغانان نیولې دي. دا خبره د تاجکستان چارواکو په رسمي ډول نه ده کړې، خو په تاجکستان کې سرچینې وایي چې دغه نیول شوي کسان د تیر جمهوریت نظامیان او همدارنګه له دوی سره وسلې هم نیولې دي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې څه تعداد دغه افغانان نیول شوي دي او ولې نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو ځانګړی استازی په اجله ناستو کې د افغانستان په اړه یې خبرې اترې کړې دي. د چې پر کومو مسایلو خبرې کړي په دې اړه به هم درته راپور ولرو. بزګری تر ټولو ډیر ستړی کار دی، خو د بزګر محبوب ژوند چارې څنګه تیریږي؟
خو بچیان میږي، فرمچیان میږي، خدای دې راته وسه چې اوس ټول په ایران کې مسافر دی، دا چې بنایي کار کوي.
د دې بزګر د ژوند لوړې ژورې به په یو راپور کې درته ولرو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو، د سپورت ډګر ته هم ورځو. ملتیا مغواړه
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د فعالو غیر دولتي سازمانونو د فعالیت د بندیدو د راپورونو په اړه اندېښنه وښوده. د دغه سازمان وایند سټیفن دوجاریک ویلي په کابل کې همکاران له طالب چارواکو سره په خبرو اخته دي، څو د دې موضوع څرنګوالی روښانه کړي. لیمې سپېڅلې ته ورځو. لیمه جانې، ستړي مشي، تاسو راته وایئ چې دغه پروګرام ولې بندېږي او طالب چارواکو ځواب څه دی په دې برخه کې؟
فریده جان سلامونه تاسو ته، لیدونکو او اوریدونکو ته. او وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف پرون وویل ممکن د طالبانو حکومت هغه نړیوال سازمانونه چې په کلیوالي ټولګي کې افغان ماشومان ته زده کړې ورکوي له فعالیته منع کړي. د دغه سازمان ویان وایي که دا کار وشي دا به د شاته په لور یو بل ګام وي چې افغانستان ورسره مخامخ کېږي. سټیفن دوجاریک تېره ورځ په یوه خبري کانفرانس کې د طالبانو دا پریکړه اندېښمن کوونکې وبلله. وایي ویل چې په کابل کې د دوی همکاران د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي، څوک پوښي چې هغوی څه پلان لري. نوموړي یو ځل بیا د زده کړو پر اړتیا ټینګار وکړ او وویل غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې طالبان د ماشومانو او لویانو لپاره زده کړو لاسرسی تضمینوي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق ویلي د طالبانو حکومت ښایي د هغو نړیوالو موسسو پر فعالیت بندیز ولګوي چې له زده کړو محرومو افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې که د طالبانو حکومت دا پریکړه عملي کړي نو لامل به یې د نیم میلیون زده کوونکو چې 300,000 یې نجونې د زده کړو فرصت له خطر سره مخ شي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې یونیسف ویلي د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر بنسټ یې ویل کېږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې ښکېل کړي. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو حکومتي موسسو په همکارۍ د افغانستان په وروسته پاتې او لرې پرتو سیمو کې د 1,000 کلیوالي ټولګي جوړ کړي دي. دا ټولګي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا دیرو کې جوړ شوي او پکې د شپږو او 14 کلونو ترمنځ عمر لرونکي ماشومان چې انجونې او هلکان پکې شامل دي د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه ورته تدریس کېږي. ویل کېږي طالبان غواړي چې دا کلیوالي ښوونځي کورنیو مرستندویو ډلو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د حکومت د طالبانو حکومت په هلمند او کندهار کې 1500 سیمه ییز ټولګي تړلې دي چې تر دې دمه نه دي خلاص شوي. د کلیوالو ښوونځیو د فعالیت د ممکنه بندیز په اړه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو مشر هیبت الله د افغانستان د 40 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په کندهار کې کتلي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله حیدر بار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په منځنیو او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د دوی پر لوړو زده کړو هم بندیز لګولی دی. دا بندیزونه په کور دننه او نړیوال کچه په پراخ ډول غندل شوي، خو طالبانو سربیره پر دې چې خپلې پرېکړې بېرته نه دي اخیستې لا یې هم پسې سختې کړې دي. مننه فریده جان.
ډېر زیاته مننه. کور ودان لیما سپېڅلې وه چې په افغانستان کې د سیمه ییزو صنفونو د احتمالي بندېدو په اړه او همدارنګه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنې په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کېږو. د تاجکستان د چارواکو په قول ویل شوي دي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته څېرمه یو شمېر وسلوال افغانان نیولي دي. وربشو عصمت څاروان ته څاروان صاحب، ستړی مشي، تاسو راته وایئ چې د تاجکستان چارواکو او په پاکستان کې سرچینو په دغه اړه باندې چې دغه افغانان چې نیول شوي علت یې څه ده او په څومره تعداد دغه افغانان نیول شوي دي؟ څاروان صاحب، ستاسې غږ موږ نه لرو، مایکروفون مو آن کړئ.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د تاجکستان د چارواکو په قول ویل شوی دی چې دوی د افغانستان پولی ته څیرمه یو شمیر افغانان چې دوی شمیر لسګونه بولي خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی نیولی دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د تاجک چارواکو په قول وویل دا افغانان د افغانستان پولی ته څیرمه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تیره اونۍ نیول شوي دي، خو خبرې دوی اوس تازه ورکړی دی. د تاجکستان چارواکو د دې موضوع په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د تاجک څانګې خبریال مومن احمدي په دې اړه راته وویل چې د تاجکستان چارواکو تیره اونۍ د افغانستان سره د تاجکستان په پوله کې د عملیاتو په لړ کې لسګونه افغانان ونیول. د دوی په وینا د نیول شوو کسانو په منځ کې د افغانستان پخواني پوځیان هم شامل دي، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې څومره یې پوځیان دي او څومره ملکیان دي. مومن احمدي همداراز وویل چې ځینو سرچینو پرون پنجشنبه دغه راپور تایید کړ او ویل چې له ځینو توقیف شوو کسانو سره وسلې هم موندل شوي دي او دوی دا کسان له سرحدي سیمو څخه بولی دي د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته. دا لا معلومه نه ده چې څو کسان نیول شوي دي او دقیقا په کومه ساحه کې نیول شوي دي. افغانستان او تاجکستان ډېره اوږده پوله لري چې یوه لویه برخه آمو دریا ده په منځ کې، یوه برخه په بدخشان کې وچه هم ده. دوی نه دي ویلي چې دقیقا دا کسان په کومه ساحه کې نیول شوي دي. ویل کېږي چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د افغانستان د پرځول شوي حکومت سلګونه پوځیان ګاونډیو هیوادونو خصوصا تاجکستان او ترکمنستان ته واوښتل. کم په یاد وي په هغه وخت کې یو شمېر افغان پیلوټانو خپلې لسګونه الوتکې هیلیکوپټرې تاجکستان او همداراز ازبکستان ته یوړې او لا هم هغه الوتکې په دغو دوو هیوادونو کې پاتې دي. طالبان حکومت په ځلونو ترې غوښتنه وکړه چې وروې سپارې خو دوی ورونه سپارلې، او اما پیلوټان یې نورو هیوادونو ته ولېږدول شول. داسې راپورونه هم شته چې ځینو پخوانیو افغان پوځیانو خپلې وسلې هم له ځان سره ګاونډیو هیوادونو ته وړي دي. تاجکستان تر دې پخوا په ځلونو د افغانستان له لورې خپلې خاورې ته د سخت دریځو د اغوښتو خبرداری ورکړی دی او اندېښنې په دې اړه څرګندې کړي دي، خو افغان طالبانو بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي په ضد ونه کارول شي. دا تضمینونه د طالبانو لخوا ورکول کېږي، خو ګاونډیان بیا هم اندېښنه لري او له همدې کبله تاجکستان په وروستیو دوو کلونو کې د افغانستان سره د پولو په اوږدو کې ګڼې نوې امنیتي پوستې ایجاد کړي دي او دې لړۍ ته لا هم دوام ورکوي.
ډېر زیاته مننه کوروادان عصمت څاروان و چې د تاجکستان د په تاجکستان کې د افغانانو د نیول کېدو او دا چې ویل کېږي دغه افغانان مسلح هم و موږ سره تفصیل شریک کړو. تاسو زموږ د ازادۍ راډیو نوري او زموږ د خبری مجله کولای شئ پر فیسبوک او یوټیوب هم همدا شیبه په ژوندۍ بڑو ګوري. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio، هلته ورشي همدا شیبه د مجله سره په ژوندۍ بڑو وګوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو ځانګړي استازي په جلاناستو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه او حالاتو او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې دي. وربشو خاطر پردیس تاسیم ستړي مشي تاسو ته وایي چې دغه دوو چارواکو د افغانستان په کومو موضوعاتو خبرې اترې کړې.
سلام فرید جان، تاسو ته ټول لیدونکو ریدونکو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست دی وی په دوبی کې د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس له سلاکار انور قرقاش سره په افغانستان کې پر ګډو ګټو خبرې کړې دي. اوس 13 شپه په خپل ټویټر کې لیکلي د افغان ښځو او نجونو حقونو ته په خپلو تعاملاتو کې د لومړیتوب ورکولو لپاره د متحده عربی اماراتو د وصول مشرتابه ستاینه کوم. هغه هیله ښودلې ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د متحده عربی اماراتو او متحده ایالاتو همکاري به دوام ولري. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولي ویلي دي چې د افغانستان په سیاسي، بشري او پراختیايي برخو کې همکاري د یاد هیواد د پایدار او سوله ییز راتلونکي لپاره اړینه ده. دغه استازولي د پنجشنبه ورځې ناوخته په خپل پیټر په یاد سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبي چې اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوروي مشر پر غاړه لري، له قوله لیکلي د افغانستان د چارو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي او د جاپان له استازي سره د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس وروستي سفر او د افغانستان د وروستیو بشري او سیاسي حالات په اړه په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر هیوادونو د استازو لیدنې او خبرې واترې اوس وخت کې څومره اغېزمنې دي. د یو شمیر بشر حقوقو فعالان او سیاسون پرې باور دي چې اوس د عمل وخت دی نه د خبرو وخت. له بلې خوا بیا دغه مسایل موږ د طالبانو له حکومت سره شریک طالبانو د دې راپور تر خپرېدو ځواب ونه وایي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی ټول اصول او ټول هغه کم حقونه چې افغانان یې باید ولري د اسلامي چوکاټ په رڼا کې ټینګ کړي دي. بلې فریده جان،
ډېره زیاته مننه. کورودان خطر پردیس و چې د افغانستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي د ناستو په اړه یې موږ سره جزئیات شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم یو نړیواله مسله راوخلو. د اوکراین د دفاع وزارت یو چارواکي وایي د اوکراین د ختیځ سیمې دونیتسک د جګړې په نوملۍ کرخه کې وضعیت کړکېچن دی او سختې جګړې روانې دي. وربشو حسی په تلاش ته په دې اړه نور تفصیل بلاغوي وار.
سلامونه. د اوکراین دفاع وزارت مرستیال هانا ملیر نن جمعه ویلي چې د ختیځ سیمې دونیتسک د جګړې په لومړی کرخه کې وضعیت کړکېچن دی او هلته جګړې روانې دي. ملنن په ټلګرام کې لیکلي، د جګړې د لومړی کرخې په ټولو ساحو کې وضعیت کړکېچن دی. د هغې په وینا دښمن خپلې عمده هڅې د لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا پر استقامتونو متمرکز کړي او سختې جګړې روانې دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال وایي د اوکراین پوځیان توانېدلي چې د روسیې ځینې حملې په شا وتنبوي. روچرز خبري اژانس لیکلي چې د جګړې په ډګر کې د روان وضعیت په اړه راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په همدې حال کې د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره وایي د روسیې د پوځي پرسونل ترمنځ په ټلیفوني مکالمې اورېدلې دي چې د خوفکا بند په ویجاړۍ کې د روسیې دخالت تاییدوي. د اوکراین د امنیتي خدماتو فدرال ادارې نن جمعه په خپل ټلګرام کې د روسیې د پوځي پرسونل د ټلیفوني مکالمو یو صوتي پیغام خپور کړی چې پکې د بند ویجاړېدل د ورانکار جال کاربولي او وایي هدف د اوکراین پوځ ته ګوزار ورکول دي. د دې صوتي پیغام کروالی د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د اداله مخې په دې تلیفوني مکالمه کې د روسیې د پوځ یو افسر ویلي دا زموږ د ویجاړونکي ډلې کار و چې د بند په ویجاړولو سره اوکراینیان وویریږي. په دغه صوتي پیغام کې ویل شوي چې خو دغه ضربه تر هغه څه لویه وه چې له مخکې پلان شوې وه. د خرسون په جنوب کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو نن جمعه ویلي چې د بند تر ویجاړېدو وروسته د سیلاونو له کبله د مړو شمېر اتو ته زیات شوی دی. روسیې د بند په ویجاړۍ کې د خپل دخالت ادعا رد کړې دي او ادعا یې کړې چې د اوکراین یوه اشتباه د دې بند د ویجاړۍ سبب شوې ده.
حسیبه تلاش و چې د اوکراین د جګړې روسي جزئیات را سره شریک کړه. بل پلو بیا په امریکا کې څېړونکو د اندوسکوپي پر ځای یو رول کپسول جوړ کړی دی چې د دې ګولې په شان تر ستوني تیریږي او د معدې ویډیو اخلي. دا کپسول په معده کې په خپل هضمیږي او ناروغ ته د اندوسکوپي په شان تکلیف نه پیښوي. دا چې نورې څه ګټې لري په دې راپور کې.
د میډی ناروغانو ته ډیر ځلې د اندوسکوپي اړتیا پیدا کیږي څو ناروغي لا دقیقه تشخیص شي، خو اندوسکوپي د ډیرو لپاره اسانه نه ده بلکې ډیر تکلیف لري. اندوسکوپي هغه پایپ ته وایي چې د ستوني له لارې د انسان میډې ته اچول کیږي او بیا پر یوه سکرین د ناروغ د میډې منځ ښکاروي. د دې لپاره چې اندوسکوپي ناروغ کړوي نو په اکثرو مواردو کې ناروغ ته بیهوشي ورکول کیږي. د امریکا د جورج واشنگتن په هنتون چیرونکو له دې تکلیفه د ناروغانو د خلاصون لپاره یو ډول کپسول جوړ کړي چې د معدې او د بدن د داخل ویډیو اخلي او د خپل کار له بشپړولو وروسته هضمي شي. دا کپسول د مقناطیس په وسیله کنټرول شي. د انټرستینګ انجینیرینګ وپانی د راپور پر اساس تر دې په خو هم د سی کپسول اختراع شوی چې ویډیو واخلي او بیا هضم شي، خو هغه یو لړ محدودیتونه لرل. کله چې با کپسول میډې ته داخل شو ډاکټرانو یې حرکت نشوي کنټرولولی. خود امریکا په جورج واشنگتن په هنتون کې د څېړونکو له لوري نوی جوړ شوی کپسول د ناروغ په میډه کې په اسانه حرکت کوي او لری کنټرولی شي. ناروغ ته کپسول ورکول کیږي چې تر ستوني تیر کړي. له تیرولو وروسته یې ډاکټر ویډیو ثبتوي. د جورج واشنگتن په هنتون د ټپ پوانزي د عاجل څانګې د څېړونکو د ډلې غړی اندرو ملتس وایي هغه کپسولونه چې په مقناطیس کنټرولیږي د معدې د سرطان او ټپ په شان ستونزې د ژر تشخیص لپاره ډېر ګټور دي او کار اسانه کوي. څېړونکي وایي چې تر اوسه پورې دا کپسول په 40 تنو ازمویلې دی او د هغه په وسیله د نس مهمې برخې کتلې دي. هغو ناروغانو چې دا کپسول ورباندې تجربه شوی ویلي چې درد یې نه درلود او تر اندوسکوپي ډېر غوره و.
اسمت ساران و چې په امریکا کې د څېړونکو هغه تجربې شریکې کړې چې ویلي دوی د اندوسکوپي پر وخت باندې یو کپسول جوړ کړی دی چې انسان ته تکلیف نه رسوي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل د سپورت د ډګر جزئیات را سره شریکوي.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د کافا تلولیو په ترڅ کې سبا خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد سره ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت ماښام 9:30 بجې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې پیل شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر له مخې چې لوبډله یې له 13 اونۍ راهیسې په سعودي عربستان کې د مشر روزونکي عبدالله المتیری تر روزنې او څارنې لاندې په تمریناتو بوخته وه او 13 ورځ بشکک ته رسېدلې ده. اخوا د هندوستان او استرالیا ترمنځ د ټیسټ چمپیونشپ بیا اتلولیو د پای لوبې درېیم ورځ هم پیل شوې ده. که څه هم د هندوستان لوبډلې د توپ وهنې په دویم ورځ خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 395 پورې منډې رسولې وې. خو د لوبې په دریم ورځ د اجنکا رهانې او د غراز د شردل ټاکول ملګرتیا دوی ته په لوبه کې د پاتې کېدو هیلې ورکړې دي. رهانې یوازینی هندی توپ وهونکی دی چې په دې پیلوبه کې تر دې دمه نیمه سلیزه جوړه کړې ده. باید وویل شي چې استرالیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 409 منډې جوړې کړې وې چې دوی ته ټریویس هیټ 103 او سټیو سمیت بیا 121 منډې کړې وې. او د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د میرویس نیکه په نوم د پیل شویو درې ورځنیو سیالیو په ترڅ کې 2 نورې لوبې نن پیل شوې. په لومړۍ لوبه کې سپینغر د بند امیر پر وړاندې او په دویمه لوبه کې بیا بوست د عامو لوبډلو پر وړاندې سره سیالي کوي. دغه سیالي د ننګرهار ولایت په دوو لوبغاړو غازی امان الله خان او نجیب الله تریکی لوبغاړو کې پیل شوې دي. باید وویل شي چې دغه سیالي به 2 نورې اونۍ هم دوام کوي.
بختیار ساحل و چې د سپورتي خبرونو جزئیات موږ سره شریک کړ. اوس به هم ورشو په افغانستان کې د یو بسکر ژوند ته بکتنه وکړو چې دوی د ژوند چارې څنګه پرمخ سي.
خو بچان میږي فرمشان میږي خدای کې راته وسه چې وشتور په ایران کې مسافر دي دا چې بنایي کار کوي
او یا کلن محبوب دی اتو اولادو پلار دی. دی د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د خرخاشه کلي اوسیدونکی دی. وایي له کوچنیوالي له بزګرۍ او باغدارۍ سره سرو کار دی. غنم اوربشې او نور هغه څه چې کلي کې رواج دی کري او باغونه بیا د انګورونه لري. دی وایي مېرمنې د کور په کارونو بوختوي، غوال وشي، مالونه ساتي، خو کله چې باغ ورسېږي د میوو په ټولولو کې ورسره مرسته کوي. محبوب بای په لومړي سر کې پلار بیلچه په لاس کې ورکړه او واړه واړه کارونه بیرا ور باندې کول. ورورې هر څه خپل زده کړل. د دې په خبر بزګری دا سکس پچې د وخت په تیرېدو سره خپل هر څه زده کی.
خو دغه ته ډاکا خوب دوه ډغه شې ټکړه خو دغه شپ چې هغه خلو اچو په لاله دا پلار کوم بیا څه پلاس را کول نو بیا څه په پلاس دا خو په څه واه وو ولا کا وا وا خونی شي کا رښتیا ته ور خو شي کا غنم او ته ور خو شي کا نو لاندا شي مته دا کار زده کول دا شي اشتاش ته شو کا نو ته خو دا دې کار خو ما په پیکر څوک چاته نه ورځه کيده په پلاش د کیګ لاو بم دغه شولالو لاو بم را او کوي و پاند لري شکه بیا لري غنامه په وخت باندې غنامه
لاو وکړو. دای وای نزدکړو پاتې دی. په خبره هغه وخت کوته نږدې کوم خوانځي هم نه و، خو لمونز او داس او لمړی سپاره د کلی لملاز د کړی دی.
تاسو په موږ له کومه کول دغه سپاره جمعه ټولاره ما دی بلا مالی بیو دا مې حالت وای دا لمونز موږ د لیا د موږ کلی لملا پچی اس کړای دا.
محبوب وای دا چې بسګری ستړی کار دی، نو کله کله د سړی فکر کار نه کوي او داسې کارونه ورنوشي چې غوښتي نه وي. په تیر یو بسګر ته هغه وخت ډیر غوسه ورجی چې کله څوک د کاروند او بد ورنه واړوي. دای د خپل به حوصلګي همداسې یو خاطره را سره شریک
دا چې شاجا جاته په ودا شاپق د لختو برکې په دا وبو چې ان چارو دا چې شرو شړای دا د موږ په کلی کې دا نو ته به مامي څنګهالو نو یو راځي د موږ وبو خپل وبو ته خپل باغ ته راوړل او څوار لم په دا بیا څه مې وړه سر وو نو بیا دې په ونجس و ماغه وختونو نو دا چې مجاهدین وختونه وو.
د دې لنور بسګران غواړي چې دا کار ونه کړي او هڅه دی وکړي چې مقابل لوري د خبرو لالارې وپوهوي. محبوب لخپل اواز ټوب کړي وای کاش کې یو څوک درلودل چې کاروند ته د ګرمې ډوډۍ راوړي وای.
تاسو په موږ کومه کول دا سپارې جمعه ټولاره ما دی بلا مال بیو دا مې له ته وای دا لمونځ موږ د لیا دا موږ کړل ملا پچی اس کړای دا او چې نور ته کار کې څوک نشته دا سره خو بچان میږي پر مشان میږي خدای کې راته واسه چې وشتور په ایران کې مسافر دي دا چې بنای کار کوي او هغه څه چې نو تناز ورته یې نو اوسې لیک څنګه راځو یا مکاله کله یې ورواځه ان موږ کار یو مرد او مرد راخره نشم.
دا د ونې دی چې په افغانستان کې ورښتونه سیلابونه وچکلې هغه څه دي چې د بسګرانو کاروندې تل ګواخي، خو لدی سره سره دوی بیل چې په ځمکه نه ګری او خپل فصلونه ته هلمنه حادثه کوي. پټای پوله څادر د تناره ډوډۍ د پیاز غوټه او په مریدار پوخ کې وړه رادیو دا د ډیرې افغان بسګرانو د ورځنی ژوند یو ډیر لیدل شوی تصویر دی چې د کلونو په تیریدو ښایي ډیر کم بدل شوی وي.
په غزنی کې محبوب الله کروندګر و چې د خپل د ژوند کیسې موږ سره په راپور کې شریکه کړې وه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. په څو شیبو کې دری خبری مجله هم پیلېږي چې جعفر احمدی به کې ساسي قربنه قربده ورزو په پای کې ساسي پیغامونه ور.
ستاسو لا پیغامونو
ولی السلام علیکم فری کچ جوړ روغه اسما شلو ورزو دا غدا چې زغم در نړیوالو قدرتو پرې ورسوي ملي درمانه ما دا کوم کز پاکستان کې دا سختي جوړه کړل د افغانان د ګنا نیسی او بیا بنجامي یا نادرککی طالبان و دا خبره ورته کړل او د طالبان مشران تر تقریبا دا و سالن ز په خبره ما شواهد باندې درم په غسین مالی کې دا شهیدان د 2000 تولانې کولای سم چې پاکستان حکومت د طرحګرو سره جوړ دی له په کراچی کې په خینو مری ورکړي دی له ځاین ورکړي دی او دا سختي چې جوړه کړل دا دا طالبان ورتول پاکستان ته چې دا غوښتنې سختي جوړه کړي دا د پاکستان خلک سره باندې نه دي او بل خبر مې دا کول چې په پټه باندې پاکستان طالبان پر رسمیت باندې پیژندل دي. بل خبر مې دا کول چې په پاکستان باندې فشارونه ګټه نه کوي چې د حکومت ورنه سکور نه کوي باید افغانانو خبر وکړي چې دوی خبرې وکړي چې خبر نه چې پرې دې به وساله ته پسند مانی چې په چوکۍ کې نه سي درغه باندې پرې چې تر هغه وروسته په دې باندې عمله وکړي دا دی ورسره د پاکستان په افغانستان کې عملیاتونه کوي او باید وستا باندې نو خبره مو چې داخله په لابراتوار کې ولسی نورم وخت نه نیسنه خفاوان مو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات آزاد رادیو ټولو کارکونکو تخنیکی همکارانو ټولو اوریدونکو ته د تعلیم چارواکو د پام وړ انګرهار کې دغه د عشر او زکات مسؤلین ډیر ظلم کوي په خلکو بسې په خپل سر باندې لیکنه کوي چې د فلاني 500 منه غنم شوی په غمه دی 500 منه عشر کېږي داغه بیچاره 200 منه غنم شوی وي چې په هغه کې شل منه عشر کېږي لس منه خوار غریب ته ورکړي وي لس منه پاتې وي طالبان ترې پوره 500 منه غواړي نه سوال منی نه زاری منی هغه بیچاره باندې کوي واهي مکسب نه دونه ظلم کوي چې دونه ظلم موږ په سر کو فارق مې درې بلې.
ستاسو
لپاره
خبرې مجله
ستاسي پیغام ستاسي نظر.